په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو دا خبرونه زه نور یاس نوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې خبرونه، د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه به په کابل کې د عالمانو ستره غونډه جوړه کړي چې پکې به په بېلابېلو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به چې د هیواد له بېلابېلو سیمو او ولایتونو دینی عالمان او قومي مخور ګډون کوي، د اسلامي نظام د افغانستان خپلواکۍ، د ملي یووالي، اقتصادي او ټولنیزو مسلو په اړه بحث او خبرې وشي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمېنې دوحې ته روان شول. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي چې د دغه پلاوي مشري به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په دوحه کې به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي تاماس ویست او د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت او د بانکي سیسټور پر موضوعاتو خبرې وکړي. له دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون شنبه خبر ورکړی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یو میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت ته اجازه ورکول کیږي چې د افغانستان بانک لشتمنه او څخه د شدید لوګ او بی وزلی د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویست وایي امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تیرې اونۍ د مرګونې زلزلې له زیانمن شوو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي، او په دې برخه کې د خپلو شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي. ښاغلی ویست په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د اړتیا وړ په ضروري موادو لکه پرسپنه، د اوبو د تصفیې کیټونو، کمپلو، جامو او نورو شیانو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوی خبر پاڼه کې انټونی بلینکن وویل دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لوري ولګول شي، او په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تیر یو کال کې له افغانستان سره کړې 340 میلیون ډالرو ته رسیږي. د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست له بند د افغان یوټیوبر غلام سخی د خوشی کېدو خبره تایید کړه. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته وویل غلام سخی پرون له بند آزاد شو او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. غلام سخی نږدې درې اونۍ وړاندې مقدساتو ته د سپکاوي په تور زندان شوی و، خو له هغه سره درې تنه نور لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټ برېښنا نوي مزي له کندهار سره ونښلول شول. چارواکو ویلي چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار د اوسېدونکو په تیره د تولیدي فابریکو د برېښنا د کمښت ډېرې ستونزې هوارې شي. په دې اړه په نن په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان برېښنا شرکت د عملیاتي څانګې رئیس انجینیر صفي الله احمدزي ویلي چې د 202 میلیون افغانیو په مالي لګښت د دغو نویو مزو پروژه د دې شرکت د تخنیکي او نورو عملیاتي ټیمونو پر مټ په دوو میاشتو کې بشپړه شوې ده. په کندهار کې د برېښنا د کمښت له امله په تیرو څو کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک کې په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی دی. روسي ځواکونه د اوکراین په لیسچیانسک لندو بمباریو ته دوام ورکوي، او سیمه ییزو چارواکو په دې ښار کې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وروستی سنګر بلل کیږي وضعیت ډېر خراب بللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي روسیه تورنه کړې چې په کریمنچوک کې په قصدي توګه ملکیان په نښه کوي. په هغه ښار کې چې خرڅلاو پر یو لوی مرکز د روسیې د تیرې ورځې د توغندوی برید په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او په لسګونو نور تر اوسه تری تم دي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبان د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه به په کابل کې د علماو ستره غونډه جوړه کړي چې پکې به په بېلابېلو موضوعاتو خبرې وشي، خو یو شمېر ښځې دغه غونډه نیمګړې بولي. دا چې په دې غونډه کې به پر کومو موضوعاتو خبرې وشي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی.
علماء کرام او مخور شخصیتونه راټولېږي او هغوی به خپل ویناوې کوي، د هغوی د ویناوو مطابق څه اورېدل کیږي هماغه به رسنیو سره خبرې کیږي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیره انالینا باربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا ملاتړ د طالبانو د اوسني رژیم د مشروعیت د پیژندلو په معنا نه ده.
دمی مرات مشروعیت لري د خپل ولس حمایت ورسره ده، او بل خبر دا ده چې نړۍ سره تعامل غواړي، دا زموږ شعار ده او زموږ هدف ده.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اورزګان د خونځي او زده کوونکو د ښوونکو او تدریسي کتابونو له کمښت څخه سر ټکوي.
غټ ستونه مو دا ده چې کتابونه نه لرو، ورته مو د مطالعې لپاره څه نه لرو، شرط مطالعه پکښې وکړو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. بلاخره د طالبانو چارواکو منل چې سبا به کابل د دینی عالمانو د یو لوی جرګې کوربه وي، دا د لوی غونډې کوربه وي. دا غونډه هم د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې په دې غونډه کې به د هیواد د بېلابېلو سیمو دینی عالمان په افغانستان کې د اسلامي نظام د اوسني وضعیت او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. نور په دې رپورټ کې
له څو ورځو ځنډ وروسته بالاخره د طالبانو د حکومت چارواکو د علماو سترې غونډې د جوړېدو په اړه معلومات شریک کړل. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ملي رادیو ټلویزیون سره مرکه کې وویل چې سبا پنځشنبه به دا غونډه پیل او د هیواد له بېلابېلو سیمو او ولایتونو به دینی عالمان او قومي مخور چې په خپلو سیمو کې ښه شهرت او د خلکو ترمنځ نفوذ ولري پکې ګډون به وکړي. ښاغلی حنفي وویل
دا غوښتنه د علماو او قومي سپینګرو له لوري وه. موږ دا زمینه سازي وکړه چې هغوی دلته راشي، سره کښېني او په بېلابېلو مسایلو بحث وکړي. د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ، د ملي یووالي، دا چې زموږ اقتصادي او ټولنیز وضعیت څنګه ښه شي او هر هغه نور موضوعات چې هغوی غوښتل خپلو کې به پرې بحث وکړي او پرېکړه به وکړي.
خو نوموړي د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل او د ښځو د ګډون په اړه یې وویل چې دیني عالمان هم د ښځو اولادونه دي او په دې غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی حنفي د دې ناستې د شمیر په اړه وویل چې له 2500 تر 3000 زیات کسان به پکې ګډون وکړي. دا غونډه په کابل کې د لوی جرګې تالار کې جوړیږي. د ښاغلی حنفي په خبره دې غونډې ته د میلمنو د ځای پر ځای کولو چمتووالی نن چهارشنبه نیول سوای او تر نیمایي زیات میلمانه هم کابل ته رسیدلی دي. د یادونې وړ ده چې ازادي راډیو په هیواد دننه یو شمیر افغان سیاستوال په دغه غونډه کې د ګډون په اړه پوښتلي او دوی ویلي چې بلنه نه ده ورکړل شوې. که څه هم د دې غونډې د محتوا په اړه ډېر څه روښانه نه دي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و د دینی عالمانو په غونډه کې به د نورو سیاسي موضوعاتو په ګډون له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هم بحث وسي. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي طالبانو په دې ستره غونډه کې د ښځو پر وړاندې سترګې پټولو سره به د غونډه کې هر ډول بحث او پریکړې چې وکړي د خلکو ښځو لپاره به د منلو وړ نه وي. له دې ډلې د افغان ښځو د حقونو فعالې او د تیر حکومت د ولسي جرګې غړې سایمې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالې مشرې هیدربار ویلي د ښځو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د ښځو حقونو او اقلیتونو ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي.
په تیر خبرونه کې د مایکروفون ساسو خبرونه کې مو هم پر همدې موضوع په کابل کې د دینی عالمانو د سترې غونډې پر موضوع خبرې وکړې. تاسو هم په دې پروګرام کې خپل نظریات له موږ سره شریک کړل. دغه راست د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې مو هم په دې اړه ډېر نظریات را سره شریک کړي دي. وړاندې په خبرونه کې د یوې برخې په یوه برخه کې به درته ولولو. خو د مایکروفون ساسو خبرونې ته مو دغه راست د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي هم را بللی و چې په دې واچوي چې د دینی عالمانو په دې غونډه کې به پر کومو موضوعاتو خبرې وشي. له ښاغلي بلال کریمي به واورو.
سبا پنځشنبه ورځ ټاکل شوې چې د افغانستان د علماو یو لوی غونډه په کابل کې دایره شي. دغه غونډه د علماو په بار بار غوښتنو له امله څخه چې د اسلامي امارت له رهبرۍ څخه یې درلوده، د اسلامي امارت رهبرۍ هم د دوی همدا غوښتنه ومنله چون دا د هیوادوالو یوه هیله هم ده. نو بنا دا غونډه سبا پنځشنبه دایریږي. هلته به د هیواد د ټولو ولایتونو څخه علما کرام او مخور شخصیتونه ګډون کوي.
کریمی صاحب د غونډې ورځ څومره دی؟ همدا یو ورځنۍ غونډه ده او کنه جمعې به هم دوام کوي یا به بلونی ته هم غځيږي؟ او د اجنډا په اړه باندې ویل سي اوریدونکو ته چې د بحث د سر مسایل به پکې سوي.
دغه غونډه به درې ورځې دوام کوي او داسې د هیواد له ټولو ولایتونو څخه علماء کرام او مخور شخصیتونه راټولیږي او راټول شوي او په دې غونډه کې به اشتراک کوي. هم هغوی به خپل ویناوې کوي، د هغوی د ویناوو مطابق چې اورېدل کېږي هماغه رسنیو سره او ستاسو له طریقه هیوادوالو سره شریکېږي.
که دوی مثلا له نړۍ سره د تعامل، د نجونو د تعلیم او ورته نورو مسلو په اړه مشورې درکوي، د طالبانو حکومت ته مشورې ورکوي، د اجراءاتو لپاره به یې فکر کوي، اقدامات وشي، اجرایي بڼه به ولري د دوی سلام مشوره؟
اول خدا به ورسته وکړل چې دوی په کوم موضوعاتو خبرې کوي، ولی یو څه واضح دی. هغه د علماو خپل غونډه د دوی د دې غوښتنه کړې و چې موږ باید یو غونډه ولرو، نو د دې لپاره چې مختلفې غونډې دایرې نیسي، د غونډو د توحید لپاره اسلامي امارت د تفصیل کوونکي په توګه دوی ته یو غونډې تابعیانې ولې چې دا غونډه پرې وځای دایرېږي، یعنی په دې معنی چې دا یو دولتي او حکومتي غونډه نه ده چې هلته به پرېکړې پکې کېږي، ولې یو څه چې واضح دی هغه دا ده چې د علماو غوښتنه وه له همدې طریقې څخه د دوی د غونډې د توحید په مورد باندې اسلامي امارت ته د تفصیل کوونکي په نقش باندې دا غونډه دایره کړې ده.
بله، مننه کریمی صاحب. وروستۍ پوښتنه کوم، دلته د اوریدونکو سپارښتنه دا و چې د غونډې ته باید پر احنافو یا پر حنفي علماو سربیره د نورو عقیدو یا د نورو مذاهبو علما هم رابلل شوي وي، د نورو فقهو علما هم شته
په دې غونډه کې؟ د اسلامي امارت له لوري څخه په مشخص ډول هیڅوک نه دی راغوښتل شوی، بلکې د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه، د ولسوالۍ څخه درې کسان، دوه تنه علما او یو تن پکې مخور شخصیت راغوښتل شوی دی. هغه که د هر چا څخه وي او د هغه سیمې د متنفذو یا مخورو په سپارښتنه باندې دلته راځي، یعنی په دې کې د اسلامي امارت یا د حکومت له لوري څخه د چا مشخصه رابلنه نشته.
یعنی خپل ولس انتخاب کړی دی دغه دینی علما او دغه یو قومي مشر؟
بله 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 بله.
د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی و چې په کابل کې په د جوړیدونکو د عالمانو د سترې غونډې پر موضوع را سره نور معلومات را شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل، ښاغلی کریمی وایي چې دا غونډه د عالمانو په بلنه رابلل شوې، د حکومت لخوا نه ده، بلکې حکومت یوازې ورته زمینه برابره کړې ده. دا غونډه د کابل پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي او د ګډونوالو شمیر هم شاوخوا 3000 تنه ښودل شوی دی، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د غونډې ګډونوال به د نورو مسایلو تر څنګ د نجونو د زده کړې پر موضوع هم خبرې وکړي او کنه. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، لږ په ګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع کړی شوي او طالبانو له دې مخکې ویلي چې په دې اړه به د هیواد دینی عالمان په یوه غونډه کې بحث وکړي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
وړاندې دغه راز په کابل کې د عالمانو د سترې غونډې د جوړېدو په اړه به ستاسو نظریات چې موږ ته مو د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې پریښي دي او دغه راز غږیز پیغامونه په واتساپ کې درته خپاره کړو. خو بیا هم له موضوع ډیر لرې نزو، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا باربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا ملاتړ د طالبانو اوسني رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. اغلی باربوک د افغان مهاجرینو کنفرانس ته په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي چې له خطر سره مخ افغانان جرمني ته وروغواړي، خو طالبانو د دې کار مخه نیولې ده. طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي چې د دوی اوسنی حکومت مشروعیت لري او د ولسم ملاتړ ورسره دی. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د اوسنی رژیم پر مشروعیت د نیوکو دوام، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د دوی هر اړخیز مرستې د طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت د ورکولو په معنا نه بولی. انالینا بایربول چې په جرمنی کې د افغان مهاجرینو را بلل شوی کانفرانس ته خبرې کولې وویل هیواد یې له افغانانو سره مرستو او د دوی لاسنیوي ته ژمن دی، خو زیاته یې کړه دا په روښانه ټکو وایي دا اړیکې د طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه دي، خو طالبان بیا وایي د دوی اوسنۍ اداره مشروع او د خلکو له ملاتړه برخمنه ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد:
تمام امارت مشروعیت لري، د خپل ولس حمایت ورسره ده، له دینی پلوه مشروع نظام ده او د ولسي پلوه د خپل ولس په ملاتړ منځ ته راغلی، او بل خبره دا ده چې نړۍ سره تعامل غواړي، دا زموږ شعار ده او زموږ هدف ده.
خو د طالبانو له دې خبرو سره سره ښکاري چې د نړیوالو باور یې لا هم خپل کړی نه دی. له همدې امله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون یوه خبر پاړه کې د اغلې انالینا له خولې لیکلي هیواد هڅه کوي چې مرسته وکړي څو جرمني ته افغانان ولېږدول شي، خو د ده په خبره طالبانو د دوی لاره ډب کړې ده. انالینا بایربرګ زیاتوي افغانستان د بشري او سیاسي بحرانونو له طوفان سره مخ دی، او ترخوای طالبانو د افغانانو حقونه او ازادۍ په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو ازادۍ لوټلې دي، خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایي په افغانستان کې د هر چا ازادۍ او حقوق خوندي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر مني چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې له پیل سره سم په اروپا کې افغانستان د خبرونو له سره ټکو لوېدلی، خو زیاتوي دا په دې معنا نه ده چې ګنې افغانستان هېر شوی دی. د هغې په خبره دوی پوهېږي چې په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان ښځې او نارینه د خوراک لپاره کافي خواړه نه لري. انالینا بایربرګ ژمنه کوي چې هیواد یې د یو ارام او سوکال افغانستان مفکوره نه پرېږدي، او په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. په دې غونډه کې جرمني ته وروستیو کې یو شمېر ورغلي او افغان مهاجرینو هم خبرې کړې، او نړیوالې ټولنې له افغانانو سره د مرستو او په افغانستان کې ستونزو ته د رسیدو په برخه کې د یو معقول دریس خپلولو هیله کړې. که څه هم د طالبانو اوسنۍ واکمني له لسو میاشتو واوخته، خو بیا هم په نړیواله کچه د مشروعیت لپاره هیڅ شین څراغ نه لیدل کیږي. هغه څه چې طالبان خورا اندېښمن کړي او د افغانستان اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ثبات ته هم زیان رسولی دی.
ازادي راډیو اوري مخکله د سپورتي خبرونو واوري څو لن خبرونه. د مخکمو واوریدل چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمېنې دوحې ته روان شوي دي. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظیه احمد هم ویلي، او ویلي دي چې د پلاوی مشري به سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. له دې مخکې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون سه شنبه خبر ورکړی و چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یوه میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت ته اجازه ورکړل شي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه د شدید لوږې او بېوزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي، او دا ډاډ ترلاسه کړي چې له دغو پیسو به ناوړه ګټه نه اخیستل کیږي. د تیر کال د اګست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نړیوالې ټولنې من جمله امریکا پر دې هیواد بندیزونه لګولي دي. دغه راز د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل شوي، چې شاوخوا 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوې مزي له کندهار سره ونښلول شول، او په دې سره کندهار ته د هلمند کجکي د برېښنا له بند څخه برېښنا جاري شوله. له دې مخکې په کندهار کې د برېښنا د کمښت له امله په تېرو څو کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک کې په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی و. په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ د خونې رئیس سید سرور اماني کندهار ته د دغې پیاوړې برېښنا رسیدل د صنعتکارانو لپاره لویه ډالۍ وبلله، او زیاته کړه چې په دې سره به د صنعتي فابریکو ټکنۍ شوي کارونه بېرته نورمال حالت ته راوګرځي، او د صنعت په برخه کې به هم پانګونه زیاته شي. د یادونې وړ بولو چې د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوي مزي له کندهار سره انخلول شوي دي. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
په کندهار کې د 5 ولایتونو د لوبغړو ترمنځ د کراټي سیالي پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د دې سیالیو لپاره چمتووالی روان دی. دا سیالي چې د جمعې په ورځ پیلېږي، د کوربا کندهار ترڅنګ به د هرات، فراه، خوست او کابل ولایتونو د کراټي لوبغاړي ګډون وکړي. په خبر کې د کندهار د کراټي فدراسیون له قوله لیکل شوی دی چې د نورو ولایتونو د لوبغړو ترڅنګ به د کندهار ولایت 16 لوبغاړي هم په دې لوبو کې ګډون وکړي، چې غوره لوبغاړي به د کندهار ولایتي لوبډلې ته لار ومومي. جوانان میهن لوبډله د کابل فوټسال غوره لیګ اتله شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی د کابل فوټسال غوره لیګ سیالۍ چې له یوې میاشتې راهیسې د یولسو لوبډلو ترمنځ د افغانستان فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې پیل شوې وې، پرون مازدیګر د جوانان میهن لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. جوانان میهن لوبډلې چې دوه څلوېښت ګولونه وهلي وو لومړی مقام، او میوند لوبډلې چې شل ګولونه وهلي وو دویم مقام خپل کړ. جوانان میهن په لسو لوبو کې اته لوبې وګټلې، یوه یو بایلله او یوه یې مساوي کړه. د انګلستان د یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو کپتان ایوان مورګن له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. 35 کلن مورګن پرون اعلان وکړ چې نور به نړیوال کرکټ پرېږدي. مورګن که څه هم انګلستان ته د 2019 کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جامو ګټه، خو په وروستیو لوبو کې خنه وځلیدلی. مورګن په ایرلند کې زیږیدلی و او په لومړي ځل د ایرلند په ملي لوبډله کې ولوبېد، خو وروسته د انګلستان له لوبډلې سره یوځای شو او تر دې چې د دې لوبډلې کپتان وټاکل شو. ایوان مورګن په 126 نړیوالو لوبو کې د انګلستان لوبډلې کپتانی کړې وه چې شپږ اویا لوبې یې ګټلې وې. مورګن د ټیسټ کرکټ په 1400 لوبو کې 100، په 248 یو ورځنیو لوبو کې 1001، او په 115 نړیوالو شل اوریزو لوبو کې 2450 منډې جوړې کړې وې.
مخکې له دې چې د اروزګان د ښوونځیو د زده کوونکو د شکایتونو په باب واوري چې وایي د ښوونکو او تدریسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي، له موضوع ډېر لرې نه ځو. په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په انګړ کې مدرسه جوړیږي. د نارنج ماڼۍ چې د سکندر مقدوني د امپراتورۍ پر مهال ودانه شوې وه، تاریخي قدامت یې 2343 کلونو ته رسیږي. د تاریخ پوهانو په وینا دا ماڼۍ چې په لومړیو کې د مقدوني سکندر پوځي اډه وروسته په شاهي دربار بدله شوه، د هوتکیانو د حکومت پر مهال ادبي دربار و. ازادي راډیو د کندهار د زاړه ښار له سیمې داسې انځورونه ترلاسه کړي چې ښکاري د دې تاریخي ودانۍ په ساحه کې د یوې مدرسې د جوړېدو چارې روانې دي. په کندهار کې طالب چارواکي په دې اړه په رسمي ډول څه نه وایي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا مدرسه د طالبانو د حکومت د یوه لوړ پوړي چارواکي په امر جوړیږي. د سرچینې په وینا د دې مدرسې یوه برخه د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ په مهال جوړه شوې وه، او د مدرسې د پراختیا لپاره اوس تازه د نارنج ماڼۍ په انګړ کې یا ساحه کې بله ودانۍ جوړیږي. په اروزګان کې زده کوونکي د درسي کتابونو او د ښوونکو د کمښت شکایت کوي. د ښوونځیو د دغه زده کوونکي وایي د درسي کتابونو او ښوونکو د کمښت له امله تدریسي بهیر اوس نیمګړی دی، او هغه څه چې لازمه ده سمې زده کړې نشي کولی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د کتابونو او د ښوونکو د کمښت ستونزه ورته ژر حل کړي. نور په دې راپور کې.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کښې د یوې ښوونځي سهارنۍ پیل.
پیر محمد، حکمت الله، حکیم جان، جاوید.
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د تالانی په سیمه کې یوه متویسته ښوونځی ده. ښوونکي د اتم ټولګۍ د زده کوونکو حاضري واخیستل او لومړی تدریسي ساعت پیلوي. تدریسي ساعت د هیواد پالنې دي، خو دا کتاب یوازې له ښوونکي او په دغه ټولګۍ کې د میشتو 150 زده کوونکو له جملې څخه د 40 او یا هم 50 زده کوونکو سره سته. نور ټول زده کوونکي خالي لاسونه ناست دي.
کندهار امنیتي کمربند او د زرغونې انا دریز په هغه کې مثال په پرېکړه پارلمان کې څه و چې پر کندهار باندې دیوالونه وغځېږي. خو بیا د مشال
زده کوونکي وایي د غشته کتابونو یې هم یو شمېر په خپلو شخصي پیسو رانیولي دي. وایي دې چارې یې پر زده کړو زیاتې منفي اغېزې کړي دي. دغه زده کوونکي وایي د کتابونو د کمښت له امله په ازموینو کې هم کمې نمرې ترلاسه کوي.
زما نوم پیر محمد خپلواک دی، د ګرنی اوسېدونکی یم، تلانی پتم سیند کې زده کوونکی یم. غټه ستونده مو دا ده چې کتابونه نه لرو. موږ یې دروس د ډېر ستونزو سره مخامخ کړي. دلته که مو لږ زده کړه واخته، خو کور ته مو د مطالعې دپاره څه نه لرو چې هلته مطالعه پکښې وکړو.
زما نوم کیمدین اکمل دی، د تلانی د متویسته ښوونځي د اتم سنون زده کوونکی یم. دغه یو خو چې دي دغه شرافت صاحب استادان یو څه کم دي، یو دانه دانه استاد دي، او دغه داسې کتاب نهشته. مج زکه چی پکلی که اتوق پشتانه وکی پوتن کی پا مالیمانی وکی نور داده کلی خالق چی پشتانه راست وکی تیولار است مکتاب تچش میزکره زکه مج کتاب نی نمیویایلی آموزم نی آبریدلی نمرش سام جواب نوسر که ولی
د کتابونو د کمش تون ز کمانه وی خبر نده خو کلونه کیجی چی دغه ولایت زده کون کو تپوراو یا هم بیخی کتابونه نگی رسیدلی د یاد شونزی مدیر غلام نبی شجاع ازادی راډیو ته هم د کتابونو د کمشت مسله تایید کړه خوای د کتابونو د کمشت سره زیات د شپږم ټولګي څخه پورته بیا تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي مخ دي دی وای په دغه شونزی کې شپږ سو زده کوونکي زده کړی کوي خوای دغه ټول زده کوونکو ته اوس یوازې څلور شونکي زده کړی کوي خوای باید دغلته څوارلس شونکي موجود وای
چمرج دوا مهم شخصونه لرو یو شون کی بل کتاب کپدیو دوی کی هر یو نید د ذکر بهیر بتکنی نو موږ د شون کو او کتاب د دوا ستند سره لاوس لاس دیوانیو کتابونه مو دوم اته منم سمتنسته موږ دول سیمپل لرو ولی د شون کی څلور کا شون کی لرو چې موږ دول سیمپوت وای درس پوای نو دا ډیر ستونزمنه ده
د اورزګان ولایت د پهون ریاست مسولین بیا وای چی په دغه ولایت کی د کتابونو کمښت لا په خوا موجودو د یادې ادارې رئیس مولوی حقنما د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې دا ستونزه به ډیر ژر هواره کړي نو موړي د غراز د شونکو د کمښت د تچې د ډکېدو ژمنه هم وکړه
ولې شرط تسلیم ته نیولې د وزارت په څخه خبره راته سوې ده ان شاء الله غم به وخرو هغه چادات به نس معلوم چې دا قدر کې دی خو راته روان دي هغه کوم شاګردان چې په مکاتبو کې دي ان شاء الله یو کوم په کې د کتابونو سره چې مازه د خیر راته ورسېږي
خدا په اورزګان ولایت کې وازی دی وی شونځي حالو بلکې په دغه ولایت کې هر یو شونځي دغه ډول حال لري خو د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې سلګونه نورې بیا داسې شونځي هم شته چې ودانې تخریب شوي دي او بیخي غیر فعال دي او په زرګونه زده کوونکي بیخي له زده کړو بې برخې دي
یو شاعر یو پوه او یو کوي لیکوال چې د نوښتهای از دری عربي چې هغه لیکنې د دری او د عربي ژبې ته بدو منصوباست وده ته نسبت کړې شوی
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي
درسي سات خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خپریږي
او سم ستاسو څو نظریات چې په کابل کې د دیني عالمانو د جوړیدونکو غونډې په اړه موز موږ په فیسبوک پاڼه کې څرګند کړی دی خالد آشنا لیکلی طالبان مشورې ته ضرورت نه لري په خپل عالمان دي حق او باطل موږ ښه پیژنې شریعت مطابق نظام به جوړ کړي لاوریدونکو مو پوښتنه کړې وه چې که تاسو مشوره ورکړئ دیني عالمانو ته مشورې به مو انڅوي عبدالله افغان لیکلي باید ولسمشر اشرف غنی احمدزی هیواد ته راوستل شي البته پخوانی او لویه جرګه جوړه شي او پریکړه وشي د راتلونکي نظام لپاره او انتخاباتو لپاره لاره هواره شي هم به داخلي مشروعیت ترلاسه کړی شي او هم به بهرنی مشروعیت ترلاسه کړي دې سره به اقتصادي مشکل هم حل شي او دنیا سره به راکړه ورکړه شروع شي او په افغانستان کې به یو پیاوړی حکومت جوړ کړي بحالی کلی راځي چې تیر شاته واچو په هغه بالکل خبرونه کړو د خپل واک او ودان افغانستان لپاره ټول په شریکه د زړه له کومې کار وکړو وطن مو هر څه لري فقط وطن او لسته پرختنی معنا ژمن پاتې کیدو ته اړتیا ده بس خلاص سالی جان سالی بیا لیکلی اجندا نشته نو په څه شي به بحث کوي زما ترې دا غوښتنه ده چې ملي ارزښتونه باید ټول ومنل شي اشرف غنی د راولي د انتخاباتو نیټه دې معلومه کړي ټول اردو دې راوغواړي انشاءالله نور به مشکل نه وي په کارپوه او مسلکي خلک دې په ټول افغانستان کې په دندو وګماري محمد هاشم اڅکزی بیا لیکلی افغان البته زما مشوره دا ده چې اول دې ملي بیرغ عام کړي دوی هم دوهم دې د ښځو ښوونځي پرانیزي د اسلام په چوکاټ کې کور ودان چې موږ ته مو پیغامونه پریښي وو دغه راز د ازادي راډیو په واتساپ شمیره کې مو هم ډېر غږیز پیغامونه پریښي دي څو تنو به واورو
وحدت پال مستانی خبرې کوم په افغانستان کې تاسو به تر معلومه ده چې په افغانستان کې دغه یو بحراني حالات سره افغانان مواجه دي که څه هم دا د متاسفانه مختلفو فشارونو په وجه باندې دلته چې دغه د بحران نوتل لپاره هر غونډې جاتی کې واقعا چې موږ ته په مثبت نظر ګورو هغه چې نتایج به رسته معلومیږي د خلکو هغه اخلاص او د چارواکو او د ګډونوالو هغه په خبرو باندې څومره عمل کیږي هغوی وړاندیزونو ته څومره لومړیتوب اکتوبر کول کیږي. زما خو نظر او مشوره دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان دلته مختلف قومونه اوسېږي، مختلف عقاید والا خلک دي. زما نظر دا دی چې که چېرته دغه د غونډې هغه عموم شمولیت باندې کار وشي نو دا به ډېره بهتره تمامه شي.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د عالمانو د غونډې په اړه مو څرګند کړي وو په همدې سره رسیدلې خبرونه دوهمه نیمه ته وړاندې د ازادي او اوریدونکو اونې ځخ خبرونه مهروي خو یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لاندېسته. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه به په کابل کې د عالمانو سره غونډه جوړه کړي چې پکې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او دینی عالمان او قومي مخور ګډون کوي، د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ د ملي یووالي اقتصادي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحث او خبرې وشي. دا غونډه د کابل پولی ټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د ګډونوالو شمیر شاوخوا 3000 تنه ښودل شوی دی، خو تر اوسه نه ده څرګند چې آیا د غونډې ګډونوال به د نورو مسایلو تر څنګ د نجونو د زده کړې پر موضوع هم خبرې وکړي او کنه. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع کړی شوي او طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې په دې اړه به د هیواد دینی عالمان په یوه غونډه کې بحث وکړي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمینې دوحې ته روان شول. د اسوشیټد پریس خبري آژانس راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویانا حافظ ضیا احمد ویلي چې د دغه پلاوي مشري به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي او په دوحه کې به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست او د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اقتصاد او د دې هیواد پر بانکي سیستم سکتور خبری وکړي. لدې مخکې واشنگتن پوسټ ورسپانه پرون سه شنبه خبر ورکړی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یو میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت اجازه ورکړل شي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه د شدید لوږې او بې وزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي او ډاډ ترلاسه کړي چې له دغو پیسو به ناوړه ګټه نه اخیستل کیږي. د تیر کال د اگست میاشت رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نړیوالې ټولنې من جمله امریکا پر دې هیواد بندیزونه لګولي. دغه راز د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر په بهر کې کنګل شوي چې شاوخوا 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تیرې اونۍ د مرګونې زلزلې له زیانمن شوو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي او په دې برخه کې د خپلو شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي. خاغلی ویست په یوه ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د اړتیا وړ پر ضروري موادو لکه پر سرپناه د اوبو د تصفیه کیټونو کمپلو جامو او نور شیانو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پړنه کې انټونی بلینکن ویلي دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لوري ولګول شي او په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تیر یو کال کې له افغانستان سره کړې 340 میلیون ډالر ته رسیږي. د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست له بنده د افغان یوټیوبر غلام سخی د خوشی کېدو خبره تایید کړه. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته وویل غلام سخی پرون له بنده آزاد او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. غلام سخی نږدې درې اونۍ وړاندې مقدسات ته د سپکاوي په تور زنداني شوی و، خو له هغه سره درې تنه نور لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوي مزي له کندهار سره ونښلول شول. چارواکو ویلي چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار د اوسېدونکو په تېره د تولیدي فابریکو د برېښنا د کمښت ډېرې ستونزې هوارې شي. په دې اړه نن په یو خبره شوی خبر پانه کې د افغانستان بریښنا شرکت د عملیاتي څانګې رئیس انجینیر صفی الله احمدزی ویلي د 202 میلیون افغانیو په مالي لګښت د نویو مزو پروژه د دې شرکت د تخنیکي او نورو عملیاتي ټیمونو پر مټ په 2 میاشتو کې بشپړه شوې ده. په کندهار کې د بریښنا د کمښت له امله په تیرو 2 کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک کې په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی دی. په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ د خونې رئیس سید سرور امانی کندهار ته د دغه پیاوړې بریښنا رسېدل د صنعتکارانو لپاره لویه ډالۍ وبلله او زیاته کړه چې په دې سره به د صنعتي فابریکو ټکنې شوي کارونه بیرته نورمال حالت ته راوګرځي او د صنعت په برخه کې به هم پانګونه زیاته شي. روسي ځواکونه د اوکراین په لیسچانسک ړندو بمباریو ته دوام ورکوي او سیمه ییزو چارواکو په دې ښار کې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وروستی سنګر بلل کېږي وضعیت ډیر خراب بللی دی. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي روسیه تورنه کړې چې په کریمنچوک کې په قصدي توګه ملکیان پنه کوي. په هغه ښار کې چې د خرڅلاو پر یو لوی مرکز دی روسیې د تیرې ورځې د توغندوی برید په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او په لسګونو نور تر اوسه تری تم دي.
آزادي او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره راته د خوست او پکتیکا د ورستۍ زلزلې په اړه پیغامونه پریخي. په پیغامونو کې سپارښتنه شوی چې کورنی او نړیوال بنسټونه باید د زلزله ځپلو مرستې ته ورودانګي. موږ په دې اړه د پکتیکا له یو مسول سره مرکه هم لرو. نور پیغامونه هم شته خو راځي په پیل کې د زلزلې په اړه د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زین رحیم زین میوند ولسوالی سخت صدا پیغام کردم. کوم زلزلہ چې سبب د هغه د عمل کوم جنمن خلکو ته باید اړین تو کې هغه چې د مرنی ضروری دار چا تو کې وی باید ورغور سیږي او عملن اقدام ټول وزارتونه وکړي ځکه چې د مزمن هوادوال ته جر رسیدګي وسی او مشکلات حل شي.
السلام علیکم، زه عدل ودود وفادار یم د هلمند ولایت د نادالی دولو سالی څخه دا پیغام آزادی رادیو ته پیریږدم. زما پر ټولو هیوادوالو باندې ږغ دی وروره چې پر دغه زلزله پل سره مرسته وکړي تر خپل وسه پورې. همداراز د ټولو نړیوال دولتو څخه مې دغه هیله او ارزو ده هر مسلمان کولای چې دغه زلزله پل سره خپل دروازه پورې مرسته او کومک وکړي. ټولو هیوادوالو باندې مې ږغ دی چې دغه کومک د ګردو سره وکړي. وسلام د ازادي راډیو سره ډیره مننه.
السلام علیکم د ازادي کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه نیک هیله احترامات وړاندې کوم. له دوی څخه بشات من جوړ یاست. زه د غزنی ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. خدای دې ستاسو ما پیغام سپخپور کې کوم مرستې چې د زلزله ځپلو خلکو لپاره کې به په ډېره ښه توجه باندې باید د طالبانو نه دا غوښتنه ده چې باید په ډېر ښه مکانیزم باندې د دغو څارنه وکړي او هغو خلکو ته چې کوم چاته زیان اوښتي هغو ته ورسوي. فقط وسلام. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي روغ جوړ به یاست. نورخان مسرور یم. پکتیکا څخه پیغام پریدم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه رښتیا هم پکتیکاوال خصوصا د پکتیکا ځینې ولسوالۍ ګیان نکه او څنوري ولسوالۍ د زلزلې زیاتې ځپلې دي. حتی داسې کسان مو ولیدل چې د یوې کورنۍ 10 کسان هم په همدې پیښه کې یو نفر له لاسه ورکړی وو. ملک ریښتون ته هم زیات زخمیان او شهیدان وړل شوي دي.
یو 1 میلیارد افغانۍ والا کړي دغه ځپلو خلکو گزارا کړي. 1 میلیارد افغانۍ چې خلک ټول تباه دي، کلي کورونه تباه دي، هر څه ړنګ دي، لبینه تللي ماشومان او زنانه ټول مړه دي. 1 میلیارد ډالر چاره او درک نه کیږي.
السلام علیکم. رفیق الله ریحان یم. پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ نه په دیګیان ولسوالۍ کې د زلزلې له امله درنه مرګ ژوبله وختي وه. د پکتیا او د غزنی کابل څخه روغتیایی ټیمونه را ورسېدل او همداشان لومړنۍ مرستې وشوې. له دولت څخه مو غوښتنه ده چې زر تر زره هوایی مرستې وکړي ځکه چې لاره خامه ده او موټر نشي کولای چې ګیان ولسوالۍ ته په زر ورسیږي. نو هوایی مرستې دوی لپاره ډېر اړین دي او همداشان عام خلک هم مرستې ته راغلي دي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایم. همدرد هم له لغمان نه دا پیغام پرېږدم. پیغام خو دا ده چې دغه کومه زلزله شوې ده په پکتیا کې، نو خدای پاک دې دغه مړو ته جنت فردوس ورکړي او زخمیانو ته شفای عاجل له خدای نه غواړم. او د دې اصلي لامل د ما په نظر دا څلوېښت کاله جنګونه دي چې ولس دې په نظر جوړ شوی چې ځان ته یو سرپنا صحیح جوړه کړي، باران کې تیر اساسي زلزله کې تیر اولیږي دغه شی، ځکه ټول جنګونه دي هر چا کور سنګر تیر شوی، تیارو پې بمبارونه کړي. او بله خبره پکې ضروري دا ګڼم چې دغه مرستندویه ټیمونه چې کوم هلته ځي، که نظامیان دي او که موسسو او که رضاکاران دي، نو دوی ته هم خدای ډېر اجر ورکړي چې په دې کې مرسته کوي. خو دغه یو شي نه ډېره ډډه وکړي چې د خلکو مالونو ته دې پوره توجه وکړي. بس همدغه بس داسې کورونه یې وران شوي دي او اکثره ځایو کې همدغه سې کېږي چې رضاکاران او مرستندویه ټیمونه د خلکو مالونه لوټي. ما خپل لیدلي په آزاد کشمیر کې زلزله شوې وه، خلک همدې ته تلل او صرف د چا په غم نه ول، او سره او سپینه او نغدې پیسې دغه سامانونه به د ځان لپاره پټول. نو په دې هیله چې دغه ما پیغام نشر کړي او دغه مسؤولین د دې خلکو مالونو ته پوره توجه وکړي. همدغه ډېره داسې بس کورونه یې وران شوي دي او مړي او زخمیان پکې شوي دي. مطلب دغه مالونه باید چې بېرته په خلکو باندې وسپارل شي او دې ته یو منظم پلان ونیول شي، او باید موږ یې واورو چې د چا مال نه ده لوټ شوی، موږ ته وښودل شي دې ولس ته. والسلام په احترام.
السلام علیکم، زه ذاکر علی زدران د پاکستان د میاول نه خبرې کوم. مونږ په زدران په افغانستان کې په زدرانو کې د زلزلې نه ډېر نقصان شوی ده او په دا باندې مونږ ډېر خفه یو. بس مونږ وس نه درسي بډرو کې ډېر مشکلات او مونږ ته که څه خدمت وي که بچېرې بډر خلاصېدای شي او مونږ ځانونه در کوو که وینې ضرورت وي انشاءالله مونږ وینې هم در کوو. او په افغانستان کې څومره ځوانان دي دغه ته یوه هیله مې ده چې جانی مالی څومره چې خدمت کوي شي ځانونه ورورسوي.
اوریدونکو دا وو ستاسې پیغامونه. پکتیکا کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی وایي دوی دغه ولایت کې د زلزله ځپلو سروې بشپړ کړي او له تیرې شنبې ورځې راهیسې یې د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دغه زلزله کې 1,016 تنه وژل شوي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. د پکتیکا له سرپرست والی او ویاند ثناءالله معصوم نه مې وپوښتل چې په سیمه کې دا مهال د مرستندو یا بنسټونو او ټیمونو فعالیت څه ډول دی؟
ځینې ولسي خلکو شکایت کاوه چې داسې خلک مرسته وړي چې هغه د دې زلزلې نه وي ځپلې، نو نورو جوی راغلي. بیا موږ په موقت ډول باندې هلته دا غوښتنه وکړه موسساتو څخه چې د توضیح سل حاله د دې په خاطر باندې کوي چې یو شفافه سروې وسي. پرون ابله ورځ مازدیګر ټیم کې هغه خلکو رابطه راسره وکړه چې موږ سروې تکمیل شوه. پرون سهار بیا توضیح شروع کړه، د دوه ورځې توضیح روانه ده انشاءالله په شفاف ډول باندې. هلته چې د سیمې خلک هم رابطه راسره کوي، هغوی هم وایي چې موږ ته شی رسېدلی دي او له دې توضیح نه خوښ دي.
بله، او له متضررو کورنیو سره یا له زیان ګالو کورنیو سره څه ډول مرستې کېږي؟ یوازې خوراکي مواد ورکول کېږي او کنه د اوږده مهال لپاره یې هم د مرستو پلان تر کار لاندې دی؟
بله، اوس فلحاله د دوی لپاره د خوراکي توکي هغه د ژوند د اسانتیاو چې کوم عاجل شیان دي، ځکه چې دوی ټولې کورنۍ له منځه تللې وو، کورونه یې نړېدلي وو، نو دغه د ژوند د تېرولو لپاره چې کوم شیانو ته ضرورت وي دغو لپاره اوس زمینه سازي شوې ده. هغه رسېدلې سیمې ته په وړاندې دي. آینده لپاره مونږ څومره موسسات چې راځي، خیریه بنسټونه راځي، نو دونه هم مونږ غوښتنه کړې ده او مرکز سره مو هم د تشویش شریک کړی ده چې دوی لپاره یو اساسي کار وسي، ځکه په دوی باندې زمه را روان ده. خدای مکه دي آینده کې بیا مونږ له بل ناورین سره مخ نه شو. نو دوی هغوی مونږ ته وعده راکړې ده چې دوی لپاره یو طرحه جوړو، دغه طرحې په وړاندې بیا کره قدم اخلو چې دوی لپاره اساسي کار وسي. کلینیکونه یې نړېدلي دي، همدارنګه مکتبونه یې نړېدلي دي. دوی لپاره به یو اساسي کار کوو چې کورونه یې بېرته ورته جوړ شي او آینده زمې کې مونږ ته د ټولو ولس هم له یو بل بحران سره مخ نه شي.
بله، او دغه 3,000 کورونه شاوخوا چې تاسو ویلې مکمل یا نیمایي یا یوه برخه ویجاړ شوي دي، د دغو اوسیدونکو خو به دا مهال تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. آیا د موقت سرپناه غمې خوړل شوی؟
بله هو د پلمړی ورځ کې خو اول ورځ د ویل لپاره یو څه مشکل اوازه کا سیمه له مرکز نه لري ده د تایرول لار نه او د موټر لار نه چې موږ څومره توانو امکانات مو خیمه مو انتقال کړي وس خیمه راځي چې وي دي په الحال د خیمه بندوبست د ټول لپاره خو البته د خیمه په یوم یې سکیننن حالت یخ شروع کیږي بیا په خیمه کې د گزارال ته ډیر مشکل ده
د پکتیکا سرپرست والی او ویان سن او لا معصوم چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې اوریدونکو د زلزلې په اړه باید ووایم چې چارواکي وایي چې له تیرې چهارشنبه راهیسې چې هلته زلزله شوې په سیمه کې وخت نا وخت د زلزلې ټکانونه یا پس لړزې احساسېږي خلک هلته تر ډیره د دې لپاره چې د سر نور زیان وروانه وړي په خیمو کې ژوند کوي اوس هم راځو ستاسې یو شمېر نور پیغامونه اورو چې ازادۍ راډیو ته مو د خپلو ستونزو په اړه پرېښي دي
السلام علیکم ازادۍ راډیو ته محترمه چې وزاره د ریاست د تقاوت ته لاړ شي نوي هغه دې بله میاشت راشه بله میاشت راشه بله میاشت باندې هم دې یو کال یې تېر کړه بیا چې ورته وغږېږي بیا وایي موږ څوک یو اختیار خو یې موږ نه دی اختیار خو د روسیا او د چین او د پاکستان دی موږ خو اسي مزدوران هستو وسلام
سلام علیکم تاسو ته سلام رادیو آزادۍ ته سلام خدای هم خوشاله او کامیاب لره زه ډګروال حیات الله یم موږ تقاوت د دې تقاوت ماشم نه کوي د دولت خو هغه دی چې ملت یاران وي آسیده وي دلدۍ ولیدي کار ولیدي عزت آبرو ولیدي د موږ خو خپل ژوند او ځواني زندګي وخت د خدمت د خلکو د وطن کړي ده نم چیر کړی یم نم چاپول کړی دی نم څوک وژلي دي د ملک او د وطن ته څلوېښت کاله خدمت کړی دی دغه خو څو وارې نشر کوي د طالبان نه خواهش کړو د موږ خپلې پیسې دي په د طول د څلوېښتو کالو کې د موږ د معاش نوازه شوي دي د تخاوت هم د راخوا د پیسې راکړی یه بس خو نه کېږي خلک څه وکړو بېکاري اوس ترسېدلې فقر اوس ترسېدلې ده نور بدبختي فلاکت او مصیبتونه اوس ترسېدلې دي د دې موږ هم مشت متقاعدین د اجرا اشرف غني که پاسې دولت هم په عمل کې په ثور کې بېمونږ ته معاشونه د یوه کال راکړ د دې یو نیم کال شوي د موږ هم معاش نشته دی بیا سړی چې سپین ږیره شي سل مریضی ورته پیدا کی سل تکلیفونه ورته پیدا کی حالا د موږ ټول د پیسې ټولې قرضې وو په دوا یا خلی دوا وو باندې ورکړو د تاسو نه تشکر دغه د ازادۍ په ډېره ښه رادیو ده دغه څو څه وارې نشر کوي چې دی وار وي دی موږ تقاوت اجرا شي
السلام علیکم زه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ له برینجو خبرې کوم د کسابي په باره کې دلته بعضې خلک دي د چرګانو غوښې ورکوي ده بعضې کسابان چې دي د غوښې نرخه هم ده او صحیح ته راضي یم ده بعضې پنځوس روپۍ کمپیوټري سرې لري چې هغوی پنځوس روپۍ ارزانه ورکوي خو لیکن سل روپۍ بیا په کلو کې مره هغه کوي تاوان ورکوي خلکو ته دلته دا معنا چې دا مې هغو تم یې کوي د هغو صحیح مې یې کوي د چل جوړ کړی ده ګراک صحیح مې چل جوړ کړی ده او د هغو دوکانداري کاروبار صحیح مې چل جوړ کړی ده حکومت چې باید چې د دې په اړه لږ فکر وکړي السلام علیکم
ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم اسد الله يم د نیمروز ولایت خشود ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم هیله ده چې دا زما پیام نشر شي د افغانستان د اسلامي امارت څخه په بشپړ توګه موږ ملاتړ کوو او دا نظام زموږ د ټولو په خوښه دی او ځینې خوشحاله یو خو دوې جدي غوښتنې لرو هغه دا غوښتنې دي چې په آینده کې به د دغه نظام د بقا سبب وګرځي او که چیرې عملي نه شي د نظام ته د پای ټکی پرېښول کېږي اول ټول شمول حکومت د دې ملت د دې ولس حق دی دا باید جوړ شي که د ګوتو په شمېر پاسد کسان په دې نظام کې نه راویستل کېږي بیا نو پروا هم نه لري هغه موږ هم نه وایو او ولس یې هم نه غواړي دوم د تعلیم دروازې او کلکینان دې پر ناست شوي باندې د خدای په لحاظ دا خلاص کړل شي لکه مکتبونه او مدرسې تر څو په آینده کې یو جاهل ملت د ځان پرې نه ږدو والسلام
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناو د کلنه د ازادۍ راډیو کارکونکو سره په تماس کې ما د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم او بعد د سلام ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام هم دا درخواست دی چې وروسته خوراکي توکي چې دي یو ورځ نه بلې ته همداسې مخ په ګرانې دو کې روان دي چې یو شی په لس والي هغه سبا له هغه شی په سل دی بله ورځې په زر دی بله ورځې په لک روپۍ دی بالکل توان او طاقت څوک نه لري. همداسې سوداګان دي سوداګرو ته خاص زمینه برابره شوې ده څله تکلیف او زحمت په تیرې او په ګاډو کې به وړوي به په جازونو کې وړوي به په سمندرونو کې وړي هغې نه دا ښه ده چې بس په بې حسابه مال واخلي او زیاته زیا باندې چې نن د یو شی واخېست سبا له هماغه شی زورونو ګټه کوي که سبا له د یو شی واخېست بل سبا له فلکونو باندې ګټه کوي. ټول زورې غریب سړي ته وځي غریب سړي یې توان او طاقت نه لري او یو مزوري دي دغه شان دي د سوداګانو زور څوک نه شي اوړي غنم دی واخلي وړه دی واخلي بالکل نه فصل نن پرون کې فصل لا سره غلي دي او دومره غنمان دومره ګران شوي دي چې د یو من غنم توانه طاقت څوک نه شي راولي. خپل خلک مجبور دي سوال بم کوي او زناور خوراک کوي چې خارج ته ځي او ګوانډي ممالک ته ځي بالکل د تکلیف زحمت سره مخامخ دي. موږ زموږ د غوښتنه د افغانستان حکومت ته چې څومره بندرونه دي او څومره بهادر دي بای چې دوی سره ښه سلوک برابر کړي او دغه راکړه ورته سر جاری کړي.
السلام علیکم زه د یلمن ولایت تاسو ته دا پیغام پیدم وروره دا وڅ دا روانې سنې څه ټول راغلي د خلګي ته جنې په واري تبا وربار کوي چې په پلو تلاشه چولې دي ګرانې یو تر چې دې نه ستې تر پای پورې وطن دې په دره کړي دي په څه خاطر په څه برابر سول مې تر غلي دي دې دې مې په بنو کې دا په انا نو هغه حقوق کې پر اوال په خپل پر بانکو کې په پیسو باندې سره دې جنجالونه دي دا خدای وایي کار څول وایي دا ستړي ملکه تبا او په باسي باندې ملت پر راپورټ یې جواب ورکړي او وروره سمې بینو ماشینا پر نیمایي ودرول د متقاعدي ماشینا پر نیمایي ودرول خواري نور باندې کړل دا بوسته کې چې سالات افغانستان ملک.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ځان له راته لا خبرې ته غواړم شي تاسو ته وړاندې کوم حدیثه ته راوونه چې راځي چې مخه ښکلې په کوم غره سرونه کله راځه مې دلې نو ما پرې شي له تا مې نشم نه مارو ما شاو ته لرې نه کا کوم شي سامان دې ملک.
السلام علیکم ازادي رادیو ته مونږه اله خدای ته او تاسو ته ده تاسو دې خدای خوشاله لري. محترم دغه طالبان یا دا دی چې نپیږي یا ضد کینه کوي د ملت سره د کابل سره ځکه د هغه تاریخ نه چې دی راغلي د قران چاته نه دی ورکړی نه هیڅ نه تقاوت نه بل نه بل نه بل دا ضد کینه نه ده شه ده مګر خو نه څه نه بود خو په خدای چې بیګی لرو سبا نه لرو سبا لرو بیګی نه لرو دا ولې ظالمان موږ باندې غشله مسالات شله.
بسم الله الرحمن الرحیم نو فرای د خشود ورسوالي څخه دا پیغام د اسلامي امارت مشرانو ته میرا پیغام دی چې تاسو د نظام د راتلو ټول اولس خوشحالي کوله او متاسفانه هغه علاقه چې مخکې خلکو در سره درلوده اوس تیر کمه شوې ده. علتیې دا دی چې یوازې ځان غواړي تاسې علاقمندان چې په تېر جمهوریت کې هم بې باوره وه او ټکول کېده تاسې په نسبت ټکول کېده اوس تاسې په نظام کې هم بې باوري باندې شته او ټکول کېږي او په حکومت کې هېڅ د ګډون حق نه ورکول کېږي. هیله مند یم چې په افغانستان کې ځان وي مسلمان وي او ولسي خلکو ته ښوي په حکومت کې د ګډون حق ورکړ شي ترڅو دغه نظام خپل وبولي او ملاتړ یې وکړي. په اخر کې دا وایم چې اوس یوازې ستاسو نظامي طالبان په حکومت کې دي او د ولس هیڅ ملاتړ ورکړ نه دی. هیله لرم چې دې موضوع ته ځان پاملرنه وکړي.
زموږ د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځ زما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړیوالو مشران چې د زنونو مشران دي د افغانستان باید نرم نو سواخلي د غلا سواخلي چې د افغانستان د څلور څلستاله د دې لاسا د ځای تر صدلای له شلوغه تند د خلک مری او د مشومان خرڅوي تخپل سوچ تاسو وګ چې خپل بچای خرڅوي بازار ته د ډوډۍ لپاره د ماړې لپاره خرڅوي دا خو وړه بعده پښون کې بعده خبره ده د دغه زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خواد برتانیې د خواد امریکا د فائدې د لاسه د موږ افغانستان خاور سره خاور شوی دی.
ما دا زاجیره د کارکونکو دا ورډونکو ته دا کیره ده د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ د سیمینار د سیمه خبره کوم. زموږ په دغه کار موږ سره منار سره مرسته نه ده شوې. موږ ترې مرسته وشي موږ دا هیله د لوستورو چارواکو لري. موږ سره دا زاجیره دي کارکونکو ته دا هیله لرم چې ما پیغام تر لوستورو چارواکو ورسوي. نو مانه نو تاسو کله مرسته نه ده کړې زما پیغام نشه کې په ډیرې مننه سره.
السلام علیکم. اے ورورا دا طالبان نہ پختار نہ دین نہ مسلمانان دین نہ افغانان نہ پیغم چې کوم ځای نه راغلی دی په خوښ کې دا په زور د خلکو نه متر اخلي خلکو چې اسناد ورته وخی لمبر پالیک او جواسر ورته وخی دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیسته دی ابل او زی سړی دومره وغه دومره یو تر ورکړل مشوم ورسره چې مشوم د پلار وغلې ولې ګل د ډېر ځای او د خبرنې زره چاو د شمال ته ځای په ځای مرش دوی ولکه دا وخل ته دا ومن ورکو دا چې کله مسوم ته کته یم مسوم ځای په ځای مرش.
السلام علیکم. زه یو لارې چلون کې دا پیغام تاسو ته سپتوم. دا ترانسپورت چې راپور جوړ کړی ازادي راډیو دا ترانسپورت وزارت رات ک مونږ خپل طالبانو نه ډیر په ازادي په پولیس سرخی کې په دیساوس کې په جلال آباد کې په تورخان کې د جر په نوم پیسې اخلي او په دې نو په نوم پیسې اخلي دا موږ لري پازادو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.